مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل او بوریوال کاکړ درته پکې هر کله وایو. په خبرونه کې د ځنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتا سیورو او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی. د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. ورسته به ټلیفون هم کولای شئ. په خبرونه کې ځنې سندرې هم در خبروم، خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي نوې بدلون به کشمیر له ترهګرۍ خلاص کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې له مشر سره د هند تر واک لاندې کشمیر پر صورتحال خبرې کړې دي. او د مصر امنیتي ځواکونو وایي د بیلابیلو چاپو پر مهال یې 19 ترهګر وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمول به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي پرون ولسته په وینا کې ویل د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د اګست 15 پریکړه به له نوي ډیلی سره د ترهګرۍ او بلتون پالنې په مخنیوي کې مرسته وکړي. مودی د کشمیر ولسته د ستونزو د کمیدو ډاډ ورکړ. زنن د جمو او کشمیر ملګرو ته باور ورکوم چې په ورو ورو به حالات سم شي او د هغوی پریشانۍ به هم ختم شي. ملګرو، اختر هم را روان دی، نو زما له خوا دې تاسو ټولو ته مبارک وي.
مودی تور پوری کړی چې پاکستان د کشمیر پخوانی حیثیت د هند پر وړاندې د وسلې په توګه کاروه. نوموړي دا وینا پر داسې مهال کړې چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له هند سره د سفارتي اړیکو محدودولو اعلان وکړ او په اسلام آباد کې یې هندي سفیر ته د هیواد پرېښودلو وویل. اسلام آباد له هند سره د سوداګرۍ او د مسافرو پر وړاندې اورګاډي سرویس هم ځنډولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی تګلارې له مشر فدریکا مغیرینی سره د هند تر واک لاندې کشمیر پر صورتحال ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي قریشی مغیرینی ته وویل چې په کشمیر کې د هند یو اړخیز اقدامات جدي پایلې لرلای سي. بیان وایي قریشی په خپلو خبرو کې په کشمیر کې د هند د 1,70,000 سرتیرو پر ځای کولو، د موبایل او انټرنیټي خدمتونو ځنډولو او د خلکو پر آزاد تګ راتګ د محدودیتونو یادونه وکړه او ویل چې هندي اقدامات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو شمیر پریکړې لیکونو سرغړونه ده. بیان د مګرینی له خولې ویلي چې اروپایي ټولنه د سیمې حالاتو اندېښمنه کړي او دا چې ټولې مسلې باید د خبرو له لارې هوارې سي. هند وایي د کشمیر په اړه اقدامات یې کورنۍ موضوع ده چې پکې د دوی په وینا هیچا ته د مداخلې اجازه نه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دی چې له هند سره یا د کشمیر پر سر لانجه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. زاید نصر الله خان پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویل د اگست پر 15 د هند تر واک لاندې د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت بدلیدو پر ضد به اسلام آباد سفارتي هڅو ته دوام ورکوي او لانجه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په مرسته هواروي. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او ځینو نورو سیاستوالانو د اگست پر 15 او 16 د افغانستان سوله د کشمیر د لانجې له هواري سره وتړله، خو په پارلمان کې پښتنو ملت فالو د شهباز شریف دا بیان وغانده او غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د کشمیر مسله له افغانستان سره نه تړي. د بلوچستان وکیلانو هوډ څرګند کړی چې دوی به په ملکی د قانون بالادستی لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. هغوی په کوټه کې د وجلسو وکیلانو د دریم تلین غونډې ته په وینا کې ویل چې د خپلو وجلسو همکارانو قربانۍ به ضایع کېدو ته نه پرېږدي. د بلوچستان های کورټ بار کونسل پخوانی جنرل سیکرټري ایډوکیټ نصیب الله ترین مشال راډیو ته ویل
موږ د دغه ورځې جوړولو مقصد هم دا وي چې موږ هغه د شهیدانو کم جدوجهد چې کم عوام دپاره د اسانه انصاف او د دوی غږ تر انصاف ته دروازې پر رسولو دپاره کم جدوجهد کوي. هر هغه د آئین او د قانون سماروا عمل چې دی د هغه غندنه کوو. موږ غواړو دا چې هر څه د قانون او د آئین مطابق په دې عمل کې وچلیږي.
د 2014 کال د اگست پر اتمه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 450 وکیلان وژل شوي وو چې زیاتره یې پښتانه وو. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی رحمت شاه مسید په ضمانت له زندانه خوشی شوی دی. نوموړي بیګا مشال رادیو ته وویل په قبایلو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نیول شوی و چې پرون د بنو له زندانه خوشی شو. مسید شاوخوا 50 ورځې په زندان کې وو او وایي چې د غورځنګ یو شمیر غړي او ملاتړي د ډیره اسماعیل خان هریپور او د صوبې په ځینو نورو زندانونو کې بندیان دي. د زیاتوي چې د جمهوري او بشري حقونو پارا قانوني او آئيني مبارزي ته دوام ورکوي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پښتون ژغورني غورزنګ ځینې غړي د ریاست ضد د پارونو او پر جلسو او غونډو د بندیز سرغړونو په تور نیول سوي چې ورباندې په عدالتونو کې مقدمه روانه دي. د افغانستان خوست ښار ته د درامد سوي برېښنا ورکړل سوې ده. د خوست والي محمد حلیم فدایي د اګست پر اتمه د درامد سوي برېښنا د سب سټېشن پرانیسته وکړه. د وویل
هغه برېښنا چې خوست والي ډیر زیات لیوال دا نن عملا د کورونو سره ونښلول شوه. داخلی شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14,000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشاله دي خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم له دې برېښنا څخه برخمن سي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي د بیلابیلو چاپو پر مهال یې 12 ترهګر وژلی دی. د دوی په وینا د چاپي یا په تیر اونۍ کې په قاهره کې د سوي هغه برید په تړه وهلي دي په کوم کې چې شاوخوا 40 تنه وژل سوي وو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 8 وسلوال هغه مهال وژل سوي چې امنیتي ځواکونه یې په استا شارګوټ کې پر پټنځای برید وکړ او 9 نور بیا د قاهرې په څنډه کې وژل سوي. وزارت زیاتوي چې پاتې 2 هم په قاهره کې وژل سوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ له مشال ریډیو اوري او ورسره زموږ غږ کولای شي چې د مشال ریډیو پر اپلیکیشن واوري. هر ځای چې یاست نو موبایل کې یا په آی پیډ کې اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شي او زموږ خبرونو ته همیشه لاسرسی لرلی شي. هندي وزیر اعظم ویلي له نویو بدلونونو سره کشمیر له ترهګرۍ خلاصوي.
ہم سب مل کر آتنکواد الگاواد سے جموں کشمیر کو مکت کرائیں.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر لانجا د افغانستان له مسالې سره هیڅ تړاو نه لري. پاکستان په کشمیر کې تر هندي اقداماتو وروسته ورسره سفارتي اړیکې محدود کړي او سوداګري یې ځنډولې ده. شنون کی وایي
انڈین گورنمنٹ کا کہہ رہا ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ کشمیر مسئلے کو ایک بار پھر سے انٹرنیشنل اٹینشن دیا جا سکے.
ټاکل شوی چې د اپوزیشن مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز نن د احتساب عدالت ته وړاندې شي. ګوند یې د هغې گرفتاری غندلې خو حکومت د اقدام ملاتړ کړی. ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ. سندرې هم در خپرولو مشال راډیو سره اوسئ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي د اگست پر 15 د کشمیر آئینی حیثیت بدلیدل به په سیمه کې د ترهګرۍ او بیلتون پالنې مخه ونیسي. نوموړي پرون ولسته په وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به د هند تر واک لاندې کشمیر کې انتخابات وکړي. پاکستان په کشمیر کې هندي اقدامات غندلي او ویلي دي چې پر ضد به یې د ملګرو ملتونو په ګډون پر نړیوال کچه ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو او امنیتي چارو د تګلارې له مشرې فدریکا موګیرینی سره د کشمیر پر حالاتو غږېدلی دی. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلی د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمول به په سیمه کې د ترهګرۍ مخه ونیسي. نوموړی پرون ماښام ولس ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې به حالات په ورو ورو سم شي او د خلکو ستونزې به ختم شي. دی وایي له دې نوي بدلون سره سم به موږ ټول یو ځای جموں او کشمیر له ترهګرۍ او بیلتون پالنې خلاص کړو. مودی پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی حیثیت یې د هند پر ضد د وسلې په توګه کاراوه. اسلامآباد د هند تر واکمنۍ لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت د ختمولو غندنه کړې او دا یې د نړیوال قانون سرغړونه بللې. مودی د هند تر واک لاندې کشمیر کې له 1997 زیږیز کال راهیسې د وسلوالو د فعالیتونو یادونه وکړه او ویل چې په تیرو درو لسیزو کې په سیمه کې شاوخوا 240,000 بې ګناه کسان وژل شوي دي. د اګست پر 15 هندي حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 ماده لغوه کړه. هغې دفعې کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالي چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو او کشمیر خپل آئین او حکومت لاره. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. هندي وزیر اعظم نریندر مودی په خپله وینا کې نیټه ونه ښوده، خو ژمنه یې وکړه چې ژر به په کشمیر کې پاک او رانه انتخابات وکړي. جمع او کشمیر د اسمبلی انتخابات وشي، نوې حکومت وي، نوې کسان او ځوانان د اسمبلی غړي شي او وزیران شي. زه په پوره خلوص د جمع او کشمیر خلکو ته ډاډ ورکوم چې ژر به په یو پاک او رون ماحول کې د خپلو استازو منتخبولو موقع ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د هندي اقداماتو ضد به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
پاکستان اس موقف کو مسترد کرتا ہے.
دی وای پاکستان د هند دریج ردوی. د کشمیر مسئلہ یو نړیواله منل شوی لانجه ده چې د ملګرو ملتونو د اجنډي برخه ده. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت پرون له هند سره د ډیپلوماټیک اړیکو محدودولو اعلان وکړ او د سوداګرۍ او اورګاډي خدمات یې وځنډول. د بهرنیو چارو وزارت د اگست پر 8 په یو جلا بیان کې ویلي چې قریشي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې له مشر فدریکا موګیرینی سره په ټلیفوني خبرو کې د کشمیر پر حالاتو غږېدلی دی. بیان وایي قریشي موګیرینی ته په کشمیر کې د لسګونه زره هندۍ او سرتیرو ځای پر ځای کولو، د رابطو نظام تړلو او د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو په یادولو، د کشمیر د آئینی حیثیت بدلولو د جدي پایلو په اړه معلومات ورکړل. بیان د موګیرینی له خولې زیاتوي چې اروپایي ټولنه د سیمې حالاتو اندېښمنه کړې او ټینګار یې وکړ چې هند او پاکستان دې د خبرو له لارې مسئلې هوارې کړي. نوی دلی وایي د کشمیر په اړه اقدامات یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیچ چاته د مداخلې اجازه نه ورکوي.
دا مشال ریڈیو دا.
په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي له هند سره د کشمیر په اړه لانجه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان پرون په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو په غبرګون یې هیواد د ملګرو ملتونو په ګډون یو لړ ډیپلوماټیک اقدامات کوي. نوې دلی وایي د اګست پر 15 د کشمیر په اړه د اساسي قانون د 370 مادې ختمول یې کورنۍ موضوع ده. خان محمد سیند تفصیل لري.
د هند وروستي اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصرالله خان د کشمیر په برخه کې د نوې ډهلي د اګست د 15 نیټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون له مخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې له دې د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد اعلان کړه چې کشمیر د وروسته له دې د هند د قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصرالله خان د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه جنجالونه د افغانستان له مسئلې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګ چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینونکې ده. کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند سیمه د بې ثباته کولو لاره انتخاب کړي ده.
نصرالله خان وایي پاکستان تیار دی چې د ده په خبره د نوې ډهلي تیری ته ځواب ووایي. ده وویل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلي د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند مشر او د پخواني صدراعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په دې وروستیو کې ویلي تر هغې چې د کشمیر مسئله حل نشي، د افغانستان هغه به هم حل نشي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په خاطر دې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر جنجالونه د افغانستان له مسایلو پورې تړلي ګڼلي وو. د نړیوالو اړیکو افغان پوه انتظار خادم وایي کومې خبرې چې د ګوندونو استازیو کړي له احساساتو راپورته شوي دي.
کومه خبره چې سیاسي اهدافو کړي ده اصلا په خپل ذات کې د خپل نقش نفي کول کوي، یعنې کوم څه چې د پاکستان ځینې په افغانستان کې ویلي دا منطقي دریځ دی، مشروع دریځ دی.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي.
د خان محمد سین رپورٹ مور د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو په غبرګون پاکستان د اگست پر ومه له هغه هیواد سره د سفارتي اړیکو محدودولو او د سوداګرۍ ځنډولو اعلان وکړ. هند پرون د پاکستان اقدام یو وړخیزه وباله او پر بیا کتنې ټینګار وکړ. د چارو پوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې باید سفارتي دروازې پرانیستې وي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د سوداګرۍ له ځنډولو سره به د پاکستان د کجورو یا خرما سوداګر زیات اغیزمن شي. ګلایاس تفصیل راکوي.
د اگست پر 15 نیټه د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو پس د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ د سفارتي کچې لانجې ته اوښتې دي. د اگست پر 8 اسلام آباد ویلي و د قومي امنیت په غونډه کې له اسلام آباد د هندي های کمشنر وتلو پریکړه کړې، خو هند دغه فیصله یو اړخیزه بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د پاکستان دلایل له واقعیتونو سره سمون نه خوري. په نوې ډیلي کې د بهارت ورش ټلویزیون خبریاله او د سیمیزو چارو پوه سمیتا شرما د اگست پر 8 مشال اډو ته وایي د هند حکومت دریځ دی چې پاکستان قصدن داسې حالات جوړول غواړي او دا د دوی کورنۍ معامله ده.
انډین گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس کشمیر مسئلے کو ایک بار پھر سے انٹرنیشنل اٹینشن دیا جا سکے.
پاکستان غواړي چې د کشمیر مسله په نړیواله توګه راپورته کړي. په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې ملاقاتونه کیږي. هند په پاکستان غږ کړی چې خپل پریکړو ته بیا کتنه وکړي چې د خبرو اترو لارې د خلاصې وي. په هند کې په عمومي توګه د پاکستان لخوا پورته شوو فیصلو په اړه خاص خبرګون نشته، خو تر ټولو لوی چیلنج د سرکار لپاره دا دی چې په راتلونکو ورځو کې به په کشمیر او د ملک په نورو برخو کې امنیتی حالات څنګه وي.
سمیتا شرما زیاته کړه چې هر رنګ حالاتو کې د خبرو اترو چینل بندول نه وي پکار. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر مشال اډو ته ویل له هند سره سفارتي اړیکې محدودولو مقصد سفارتي ځواب ورکول وو.
گویا په هند باندې پرېشر اچول دي چې دا څه د کړي دي دا د بد کړي دي او دا بالکل ډیپلوماټیک طریقه ده. دا هیڅ بد خبره نه ده. بد به الله وایي چې پاکستان ډیپلوماټیک ریلیشن بالکل مات کړي وي، سفارتخانه اعلان کړی وي چې بند خپل خلک مې راوستل او خپل خلک به واخله. نو ایا نه دې کړي تر سفیر واپس کړی دی او خپل سفیر چې ورتلو یا خو ورغلی نو د هغه ته وایي چې به وځنډي.
د پاکستان ملي سلامتیا کمیټې د اگست پر 8 سفارتي اړیکو محدودولو ترڅنګ له هند سره تجارتي اړیکې هم ځنډولې دي. په هند کې د اقتصادي اړیکو سیړنیز مرکز تازه راپور لمخې له هند پاکستان ته شاوخوا 55 شیزونه برآمدېږي چې پکې د امروزه ژوند او خوراکي توکي شامل دي. بیا له پاکستان هند ته شاوخوا 12 شیان استول کیږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی مشال اړتیا ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ کلنی تجارت حجم له 2 ارب ډالرو زیات دی.
د هند کمپنیانې چې دي تقریبا د 1.5 ارب ډالرو سامان پاکستان ته په یو کال کې راستای. اوس دا باندې چې دی نو د دې په وجه باندې به د ټول نه زیات نقصان د پاکستان د کجورو چې کوم تاجران دي په هغې باندې به لګي. سندھ او پنجاب کې د کجورو نچواری جوړیږي او هغه چواری چې دي هند کې تاسو پته ده چې یو مذهبي تہوار کې هر مذهبي تہوار کې چواری ډېر استعمالیږي. نو هغې کې تقریبا 50 کروڑ روپے پورې یا د دې نه لکم چواری چې دي هغه هر کال د دې پاکستان نه ځي.
اکرام هوتی زیاته کړه چې له هند سره د سوداګرۍ ځنډولو له کبله به په پاکستان کې ګرانی نوره هم زیاته شي.
د ګلایز رپورټ مو اورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د هند تر واک لاندې د کشمیر آئینی حیثیت بدلولو پر سر د اسلام آباد او نوې دلی تعلقات رنګلي شوي دي. د یو لړ نورو اقداماتو ترڅنګ د پاکستان حکومت پرون په هیواد کې د هندیو فلمونو او ډرامو پر خوولو بندیز ولګاوه. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار فردوس هاشم خان پرون ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري همکاري هم ځنډوي. شاهین بونیرا معلومات لري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په معامله اړیکې ترنګلې دي او تجارتي او سفارتي هلې ځلې پر ځای ولاړې دي، پاکستان د بالیوډ په فلمونو او هندي ډرامو بندیزونه عملي کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته خبریالانو ته په وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار فردوس عاشق اوان وویل چې په سوشل میډیا د هندي فلمونو او ډرامو د مخنیوي لپاره هم په یو پالیسی کار کوي.
یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے کسی سینما کے اندر
دا پریکړه سوې ده چې د پاکستان په یوه سینما کې به هم هندي فلمونه نه ښودل کېږي. که به دوکانونو کې د سی ډي په شکل کې دي یا په سینماګانو او چینلونو ښودل کېږي، په مکمله توګه به ورباندې بندیز وي. سوشل میډیا لپاره هم یوه پالیسی جوړوو. هندي ډرامې فلمونه چې په هر شکل کې وي، چې د کلتوري ډلو تبادله پکې هم شامله ده، او د هند او پاکستان ترمنځ چې په دې میدان کې څه هم همکاري او تړونونه دي، فیصله سوې ده چې ختمو یې.
د پښتو او اردو ډرامو نوموړي هنرمن امان الله ناصر وایي چې دواړه خواو ته په هنرمندانو بندیزونه لګي چې ښه خبره نه ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د دې پریکړې لوی تاوان به د پاکستان د سینما صنعت ته رسیږي.
هغوی سره دومره غټ فلم انډستري ده که په هغه کې زموږ اداکاران کار وکړي او کې نه وکړي، زموږ سره دومره مواد نشته چې موږ د خپل سینما یو هغه ورکو خوراک ورکو. که نه، پاکستانی فلمان خو په ټول کال کې یو یا دوه فلمان جوړیږي. د هالیوډ چې کوم فلمونه دي هغه دومره خلک ګوري نه. نو انډین فلمان که دوی د هغه ځای څخه بینکي یا نه راغواړي، د انډیا فلم خو به ولاړ شي، هغه په انګلینډ کې هم چلیږي، په امریکا کې هم چلیږي، د په سعودي ممالکو کې هم چلیږي، د انډیا خپل آبادي یو سل 50 کروڑ د التم چلیږي. زموږ د سینماو دپاره دا یو تاوان دی.
بلخوا د هند یو لیکواله او څیړنکار مینو سیټي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاست او اختلاف په خپل ځای، خو باید د کلتوري حلو ځلو مخه ونه نیول شي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړی نور وویل،
ایک چیز جو لوگوں کو کلوز لا سکتی ہے دین اٹ از کلچرل ایکسچینج.
یو شی چې ولسونه یو بل ته نږدې کوي نو هغه کلتوري تبادله ده. که دا د هنر او موسیقي د میلو په شکل کې وي، که سینما وي او که ادبي میلې وي، دا یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې ولسونه د یو بل نه خبریږي او په یو بل پوهیږي، او چې څومره په یو بل پوهیږي نو فاصلې کمیږي. زموږ دواړو هیوادونو ټولنیز جوړښت یو شان دی، او زه فکر کوم کوم فلمونه چې دواړو خواو ته د سماجي ستونزو په اړه وي، نو په هغې بندیزونه لګول او درول فکرونو ته لاری نیولو برابر دی.
جو تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز ہیں ان کو روکنے کے برابر ہیں.
د یادونه وردا چې د وړاندې هم د پاکستان سنسر بورډ یو شمیر هندي فلمونو ته په پاکستان کې په سینما د خودلو اجازه نه دا ورکړې، او د غشان په هند کې هم د سخت دریزه هندو تنظیمونو لخوا په ځینو پاکستانی اداکارانو په ټی وی، سټیج او فلم کې په کار نیوکې شوې دي، او ځینو ته دړکې هم ورکړل شوې دي.
نړیوال رسنۍ د هند او پاکستان ترمنځ دغه لانجې ته څنګه ګوري؟ امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر دې موضوع لیکنه کړې ده، او په لیکنه کې راغلي دي چې واکمن بھارتیا جنتا ګوند په سیمه کې د زور په کارولو نړۍ ته د خپل هیواد نوې او ځواکمنه څېره ښول غواړي. هارون باچا د لیکنې مهمې برخې پښتو کړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په 1948 زیږدیز کال کې د هند له تقسیم راهیسې پاکستان له دې هیواد سره د کشمیر پر سر څلور جنگونه کړي دي. دا ټول وخت دغه سیمه د مخالفو نظریو ترمنځ د نفرتونو او شخړو د یو میدان په توګه پاتې شوی. د پاکستان دا دعوه چې په جنوبی اسیا کې د مسلمانانو لوی کور دی، د جموں او کشمیر مسلمان اکثریتي سیمه ورسره له یو ځای کېدو پرته نیمګړې ده. همدې سیمې بیا د هند سیکولر ریاست د یو علامت په توګه د هغه هیواد لپاره ارزښت لرلی دی. خو د هند په سیاست کې د هندو ملت پالو له راتګ سره د هغه هیواد د جوړښت په اساسي نظریه کې بدلون راغلی دی. د هند لپاره کشمیر تر ټولو ښه سیمه وه چې نړۍ ته وښیي چې دا هیواد د مخکې پرتله زیات طاقتور او د اکثریت په زور چلیدونکی دی. حال دا چې ملګرو ملتونو د کشمیر لانجمن حیثیت په رسمیت پیژندلې، د دې سیمې مسلمانان له 150 کالو راهیسې له هندي ریاسته د آزادۍ خپله وسلواله مبارزه پر مخ وړي. لیکن وایي واکمن هندو ملت پالګوند بھارتیا جنتا پارٹی د هغه هیواد په آئین کې کشمیر ته ورکړې نیمه خود مختار حیثیت کله هم لزړه نه منلې. لاغي شو خو دوه میاشتې وروسته چې د بھارتیا جنتا پارٹی نریندرا مودی د پرله پسې دویم ځل لپاره د هند وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه، حکومت یې د اگست پر 15 د یو بیساري اقدام په کولو د جمو کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. تر دې مخکې حکومت سیمې ته لسګونه زره اضافي سرتیري ولیږل او ټلیفون او انټرنیټ یې وتړل. لیکنه کاږي د هند سپریم کورټ اختیار لري چې پارلمان منظور کړي هر آئینی بدلون چې د اساسي قانون له ډانچې سره په ټکر کې وي لغو کړي. د لیکنې تر مخه د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په موخه د پارلمان لخوا د آئین د 300 یمې ماده لغو کول قانوني ستونزه جوړوي. خو لیکنه زیاتوي د هندو ملت پالا بھارتیا جنتا پارٹی په نوی هند کې سپریم کورٹ ښایي له دغه کاره ډډه وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مبجا
ټولنیزی شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
په کوټه کې پرون پر وکیلانو د بم د برید دریم تلین په مناسبت بیلابیل غونډې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر سگزي یوې غونډې ته په وینا کې ویل په صوبه کې پښتانه او بلوچستان له کلونو راهیسې د تاوتریخوالي او بریدونو ښکاریږي. وکیلان وایي درې کاله مخکې په سیول روغتون کې په ځانمرګي برید کې لسګونه ملګري وبایلل، خو د آئین او قانون سرلوړۍ مبارزې ته دوام ورکوي. د بلوچستان حکومت وایي په حمله کې د وژل شویو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړی. ایوب ترین رپورټ لري.
وغونډې ته په خپله وینا کې د شهید باز محمد کاکړ ایډوکیټ مشر رور ډاکټر لال کاکړ وویل چې د 8 اگست د پیښو وروسته په صوبه کې د وکالت و خواته د خلکو پاملرنه نوره زیاته شوې ده.
8 اگست خو موږ قوم وطن کم سے کم سنی څلوېش کال وشاته بوتلو. که د چا دا خیال دی که په دې باندې څوک ویرژي یا په دې باندې څوک وشاته ولاړ سي یا چپ سي، دغه ډېره غلط فهمي ده. د دې مثال زه درکوم. باز محمد کاکړ زموږ په کور کې یو وکیل ولې وس مال کور دوه وکیلان نور دي، یو می زوی دی برټش لا کې دوه نور ورونه دي. دا رنګ د هر شهید په کور سره رابطه ستا کې په بل ځای کې زوی سبق ولې هغه وکالت را واړه ولې.
د غړول د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان سکزي زیاته کړه چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه پښتون قوم بشمیره شهیدان ورکړي دي، خو ماته یې نه ده منلې. د نوموړي په وینا کې پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل شوی وي نو هر ورځ به پر دې خاوره د بې ګناه خلکو وینې نه تویدلای.
د دهشتګردۍ خلاف داسې موثره داسې د قوته ډکه کار ما در اوسه پرستانه ولیدی. ته د نواب بوکتی ته شاپسي تر غارو پورې ورسېدې. تا ویل چې د دنیا په یوه غاره کې ولکه ځان سره بچاو کې چې نواب بوکتی دی د سنگسیلا په غرو کې وژلی سول. نو دا چې ښکاره ګرځي زما اوستاو مخته د دې سره ولې سمې کېږي.
د دې څخه لمخه د بلوچستان هاي کورټ په ودانۍ کې په جوړ شوي یوه دستوره کې هم د 8 اگست و شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې سول. د بلوچستان هاي کورټ بار پخوانی جنرل سیکرټری نصیب الله ترین ایډوکیټ و مشال لیډو ته وویل چې دوی په ملک کې د آئین بالادستی غواړي.
په دغه حالاتو کې موږ د دغه ورځې جوړولو مقصد هم دا وي چې موږ هغه د شهیدانو کم جدوجهد چې کم عوام د پاره د اسانه انصاف او د دې ژختر انصاف ته دروازې پر رسولو د پاره کم جدوجهد کاوي. هر هغه د آئین او د قانون سماروا عمل چې دی دغه غندنه کوو. موږ غواړو دا چې هر څه د قانون او د آئین مطابق په دې عمل کې وچلیږي.
بلې خواته د بلوچستان حکومت هم د 8 اگست پیښه د صوبې لپاره لوی زیان ګڼلې دي. په دې ترڅ کې د حکومت د ویاند لیاقت شوانی وینا وه چې اوسنی حکومت تر ډېره ځایه پورې د اغېزمنو کورنۍ سره کړې ژمنې پوره کړې دي. ډېری ځوانان دا وخت هم د حکومت په مالي مرسته په ښه تعلیمي ادارو کې د قانون لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
آیا سخدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سخدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سخدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سخدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
اوریدونکو د پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون یو ګوند یو ځل بیا پر حکومت تور پورې کړی چې د ګوند مرستیالې مشر او پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز په گرفتارۍ انتقامی سیاست ته دوام ورکوي. نوموړی پرون د احتساب قامی ادارې هغه مهال گرفتار کړه چې د لاهور کوټ لکپت زندان ته له پلار نواز شریف سره لیدو ته ورغلې وه. پیپلز ګوند د مریم نواز پر نیولو انتقاد کړی او پرون یې د قامی اسمبلی له غونډې څخه احتجاجن پریکون وکړ. خو واکمن تحریک انصاف وایي د احتساب اداره خپلواکه ده او دا چې د ترغلۍ پر ضد به اقدامات روان وي. احمد الله تفصیل راکوي.
د اگست پر اتمه د مریم نواز د گرفتاری وروستو نه پخپل یو لند بیان کې ویلی دی مریم نواز د چودری بوري یا چینی کارخانه په قضیه کې نیولې ده او د نیب چیرمن په حکم د نوموړي طبي معاینه هم وکړې شو. پر مریم نواز تور دی چې د چودری بوري کارخانه له کاروباري اربونو روپی استری دي، نو ځکه ور باندې احتساب ادارې د ناقانونه پیسو سپینولو له قانون سره سم مقدمه جوړه کړې. مریم نواز د لاهور د کوټ لکپت زندان څخه هغه وخت گرفتاره کړې شو چې نوموړي د خپل پلار نواز شریف سره ملاقات لپاره زندان ته ورغلی وه. د مریم نواز د گرفتاری وروستو مسلم لیگ نون په ګډون اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا په حکومت د انتقامی سیاست کولو تورونه پوری کړی دي. د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د کورنو چارو پخوانی وزیر احسان اقبال د پارلمان ودانۍ نه بهر رسنیو ته وویل دوی هغه مریم نواز گرفتاره کړه چې هند تر انتظام لاندې کشمیر مقدمه وړاندې کوله. تحریک انصاف دا غواړي چې دا قام د هند او نریندر مودی په ځای د یو بل پر ضد ناری ووهي او یو بل د ګریوانونو نه راونیسي. چې کله دوی سره څه جواب نه وي نو د مسلم لیگ نون غړي نیول شروع کړي، خو وزیر اعظم ته ویل غواړو چې دې گرفتاریانو نه موږ نه یریږو. د ذکر ده چې نیب د وړاندې څخه د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف زوی او په پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر حمزه شهباز د آمدن نه زیات اساسې لرلو، رمضان شوګر ملز کې د غبن او په ناقانونه ډول د پیسې لیږلو په تور کې نیولې دي. دې ترڅنګ نیب پخوانی د ریل وزیر خواجه صاد رفیق، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او پخوانی د خزانه وزیر مفتا اسماعیل هم گرفتاره کړی دی او دا مهال ورسره په ریمانډ دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری قومي اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل مریم نواز گرفتاری په څیر اقدامات به پخوانی واکمن ضیاء الحق کول. فوزی امیر ضیاء الحق هغه واحد امیر وو چې په دې ملک کې به د خپلو سیاسي مخالفینو زنانه هم نه پریښودي، خو په دې نوي پاکستان کې یو وار بیا هغه کارونه شروع شوي. تاریخ کې به دا یاد ساتل کیږي چې عمران خان چې د انصاف خبره به یې کوله، خو په دې نوي پاکستان کې په غیر د څه جرم دوی مریم نواز ونیوله، نو همدې له کبله د پارلمان له غونډې پریکون کوم. خو د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید بسنیو ته وویل چې هر چا د ملک دولت لوټلې وي احتساب به یې ضرور کیږي. چې چا هم درغلی کړی دا او ملک یې لوټلی دی، نو ادارو ته د هغوی د نیولو اختیار حاصل دی. زه بلاول ته ویل غواړم چې په یو داسې چا یې غیرت وکړو چې اول په جالسازۍ کې نیول شوی وه او اوس ترې د لوټلو پیسو حساب اخیستی کیږي، ځکه چې کله په یو نوم او کله یې په بل نوم کمپنیانې مخې ته را روانې دي. او په هغه چا یې غیرت وکړو چې ویل به یې چې زما لندن خو څه کړی چې په پاکستان کې هم جایداد نشته او زه د خپل پلار سره اوسېږم، او بیا ټولو وکتل چې پر ضد یې څومره ثبوتونه مخې ته راغلل. لدې وړاندې د 2013 کال د جولای په شپږمه احتساب عدالت نواز شریف ته په آیون فیلډ قضیه کې د 10 کلونو، مریم نواز ته د 2 کلونو او محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې وه، او درې واړه د پنډۍ په اډیاله زندان کې قریبا 2 میاشتې بندیوان وو. خو په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ د دوی ضمانتونه منظور کړل او د زندانه خوشې کړی شول.
د احمد الله رپورٹ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیدا. وستا سی کولای شي چې د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک باندې ځنو کسانو راته وار لمخه تبصری لیکلې دي، زدا ګورم چې په دې کې خبرونه کوي، نو غبل زتا زلتا سره شریک کړم. تاسو تر هغه پورې د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واوري.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
مشال رادیو ته وګیاست. پر فیسبوک راته محمد الله وزیر لیکلی دی چې نن سبا د پاکستان سرتیری د خوست پر پوله اغزن تار لګولو باندې کار تیز کړی دی او په غرونو کې د وزیر قوم ټول زنغوزی وهي، چې له کابله ویلې او جی سی میرامشاه ته پکار دی چې د دې خبرې نوټس واخلي. او پاکستان لدی کارونو منی کړی زواکونه منی کړی دی وی چې هغه کمانډر چې دی هغه قومندان چې دی د پوځ هغه دی د خپل سرتیری منی کړی چې د زنغوزی ونی نه وهی د تار غزولو لپاره زنغوزی واقعا په دغه سیمه کې د خلکو د کاروبار یو لویه ذریعہ ده په دغه پوله باندې چې کوم خلک اوسي شوال کې او په دې ځایونو کې او دوی په دې دا خرڅي د پاکستان په مختلفو سیمو کې او پیسې ور باندې ګټي له دې علاوه د افغانستان او د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دا د نخترو د زنغوزیو پخوانی ونی دي زنګلونه دي دا ډیر زیات وهل شوی دي په تیرو کلونو کې د چاتراشو د پاره هم ځنی قیمتي لرګي لرون کې ونی وهل شوی دي چې هغه له کبله تاوان را پیدا شوی دی ماحولیاتی ستونزې هم پیدا شوې دي پر دې موضوع باندې موږ یو ځانګړی رپورټ لرو چې په راتلونکو غړیو کې درته درخپرو هغه ځانګړی رپورټ چې دی هغه د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په رڼا کې جوړ شوی په خیبر پښتونخوا کې د آب و هوا د بدلون جاج پکې اخیستل شوی دی عید نواز خاطر لیکلی دی چې د شوال تاثیر خلک هر کال حکومت ته د جلغوزو ته پریښودل خو څو کاله وشو چې نه ورپریدي او یو وخت اوس موږ ته ډېر زیات تاوان دی نو دا کیسه ده هم راته لیکلې ده د دې نه علاوه رضا مداخل لیکلی دی خوست څخه وي تیر پنځه شپې مخکې وي زموږ د افغان دوبۍ کله چې دی وي دلته پاکستان سرتیری ور اوښتی دي او تر دې زی پورې ور رسیدلې دي بیا د دې نه علاوه ضیاء الله خان لیکلي دي چې په مومندرې ولسوالۍ کې د ننګرهار امنیتي سرتیرو د هیروینو او نورو نشه یي موادو ورسره د یو قاچاقبر هم نیولې دي او د کل نیولې دي دا خبره ده نه ده لیکلې زبرته د هارون بچا په غږ د پیر محمد کاروان صاحب نظر نشر کړم
کی می خبر ماوے سادی رات وای ہم مسکان دے وچ ہسے ماوے ہسے دے قربان بدے ہسے کے دے سادی خواگ دیکھا تراخ دی دا گلو نکا اوبا دی وایت سادی چے پزر دی وایت سادی چے پزر وایت سادی چے پزر رایا دیگی
مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري دا سلام پښتونخوا خبرونه ده چې پکې تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکوي. دلته زنو خلکو راته د موسمونو موسم په باره کې لیکلي دي چې په مختلفو ځایونو کې موسمونه چې دي موسم چې دی هغه باران نه دی او دغه دی ښه دی وریځې راغلي دي مننه لتا سخه. او دلاور سیلاب او ضرورور کسانو راته لیکلي دي چې په خوست او په یو شمیر نورو سیمو کې خلک د اختر لپاره تیاری کوي او قربانۍ څاروي اخلي. او امجد خوګیانی لیکلي دي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې ویلي دي چې د هندو پاکستان مسأله باید په سیاسي حل طریقه باندې او خبرو باندې هوار شي. او دوی ویلي دي چې په کشمیر کې په خلکو تشدد روان دی. دوی وایي چې زما پوښتنه دا ده چې څلوېښت کاله په افغانستان کې بېګنا بې خطا قتل عام روان دی، وینې بهیږي، په دې اړه ولې څه نه وایي؟ آیا د افغانستان خلک کافران دي، اسلام نه مني، که څنګه چل دی؟ وی افغانان باید دا سرګندونه په تاریخ کې ولیکي. مننه له تبصری او له خبر دواړو څخه. د دین علاوه شفقت الله اتل وزیر هم راته د موسم په باره کې لیکلي دي په کراچۍ کې، وی موسم ښه دی او د باران امکان دی. آشنا ګیروال لیکلي دي، د ګیروال لیکلي دي د ګیرو ولسوالۍ، چې تیر ماښام وی زما کاکا زوی چې دی هغه بجلی وژلی دی. خدای دې وبخښي آشنا ګیروال صاحب. اعجاز افق په غږ باندې سندره درته نشرو. خوشحال خطک دپلنو خارش کلکم نمستی و رکبان تشکن زلکم نمستی و رکبان تشکن
سورج کے سر
مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. پښتین یار صاحب لیکلی دی چې په جاني خیل کې پرون وسلوالو وی بم خخ کړو او وی الحمدلله چې څه نقصان نه دی شوی ور باندې چاودنې له کبله. انیس الرحمن صاحب لیکلی دی چې په ټانک کې ښه موسم دی. لطیف الله فکرمند لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې هم دا څو ورځې کېږي چې وریځې په اسمان کې ګرځي. وي د باران امکان دی او وي خلک چې دي هغه د لوی اختر په تیاریو کې مصروف دي او څاروي چې دي هغه سږ کال ډېر ګران شوي دي. هر کال څاروي ګرانېږي او همداسې ګرانی په همغې سیمو کې په پښتونخوا کې په افغانستان کې په روژه کې هم ګرانی او په اخترونو کې هم ګرانی. جلابیب خان لیکلی دی اسمال خیل لبنو څخه چې دلته هم موسم بارانی دی. په اسمان باندې وریځې خپرې دي. مختلفو ځایونو کې د موسمونو ذکر دی. نو عبدالله نظام خیل راته لیکلی دی چې په کان میترزی کې هم موسم یخ دی. د صوفیه کیف په اړه باندې سندره اورو.
ಿ
د صوفی کیف په غږ مو سندره اوریده او په فیسبوک باندې راته نور خلکو هم د اختر د تیاریو په اړه باندې لیکلی دي. شاهد الله صاحب لیکلی دي چې د دوی کلی د غورزندی کلی والا سره په غره باندې جګړه ده. وی اوس پولیس په منځ کې راغلی دي. وی خدای دې وکړي چې دا مسله حل شي. سید دا خبر راته په تفصیل باندې او خو روخانه لیکي کله جګړه شوی په کوم ځای کې شوی دا د چاو چا دا ولې په غره باندې لانجه دا شین راته په لیکي. او د دین علاوه زنو نور کسانو هم د اختر د تیاری په باره کې لیکلي دي. تاسو ته زدا یادونه اړینه بولم چې نن ماخوستن با حاجیان چې دي تقریبا 1.8 میلیونه حاجیان دي چې مکې ته ورغلي دي. دوی په مینا کې شپه کوي. سبا ته بیا د عرفی غونډې ته ورځي او تر بل سبا چې دی هغه په سعودي عرب کې د ذی الحج لسمه نیټه ده چې معنا یې دا ده چې هلته به دوی شیطان پکاڼ ولي او ورسره به دغه هم کوي قرباني به هم کوي اختر به هم لمانځي. نو د حج مراسم چې دي هغه نن ماخوستن څخه په مینا کې په عبادتونو باندې پیلېږي. د افغانستان او پاکستان هم ګڼ حاجیان چې دي هغوی ورغلي دي او هلته د حج د مناسکو په ادا کولو باندې مصروف دي. د اسحاق خان په غږ ټپې درته نشرو.
چپ گوگل سلا گرد سری گریوان در پتی گرد خل گمان دلی ونور بند کرینا سلا چتلی مخدرا سن تو لوری فولی دیوشت ترگت تھوری پرنجو کری دس دن خال دے دس رنگ لوی نا چار سرگ میکھ پور تھا نظر پیو چین وہ لگے دشنو سر گجنے و سمتلی ونے دشنو سر گجنے و سمتلی ونے اللہ زڑ گھیرا نوڑے خا پیرے و اللہ زڑ گھیرا نوڑے خا پیرے و دشنو سر گجنے چڑو تھے نہ کتری جدا کبھی پشپت مکھی ٹوپک سریش چی دن لکھی جھوٹ سی پر ہرو نش چراشی سڑے اڑون شی
مصر خرفی دیار سر زینا ترگی دی دیری خواست دی مات چی گوری لیوانه دکل مئی
مشال رادیو ته غوږی از دنو خلکو راته ستونزې لیکلې دي چې هغه زه نشم شریکولی، نو بار بار یې مه لیکئ په تبصرو کې، یو ځل چې مو ولیکله بس کافی ده. او بله خبره دا ده چې دا د ستونزو خپرونه نه ده، نو زه ستونزې ستاسو نشم ویلی چې سړک خراب دی یا کډوالی سار دی یا بند دی. د دې دپاره موږ خپله خپرونه هم لرو او هره ورځ موږ په خپرونو کې بیلابیل رپورټونه لرو پر دې موضوع باندې. لکه د مثال په توګه باندې زه تاسو ته ووایم چې په دغه کې په د 12 بجو په ګړۍ کې زه دوه رپورټونه لرم ستاسو د ستونزو په باره کې. یو د کورمې کې د صحت د روغتیايي د علي شیرزو کې د هسپتال کې د ډاکترانو نشتون دی، او بل د تیرا میدان ستونزې دي په خیبر کې چې هلته ځایي مشرانو پرون جرګه کړې ده، حکومت ته په جرګه ورغلي دي او ورته ویلي دي چې تاسو چې کومې ژمنې کړې وي هغه مو نه دي پوره کړي. نو د ستونزو په باره کې نه یوازې رپورټونه لرو بلکې خپرونه هم لرو ځانګړې ستونزې او سرکار نو ستونزې راته په دې خپرونه کې په تبصرو کې ملیکي. صدام مولا پښتون لیکلي دي چې په خوست کې د پی ټی ایم لویه جلسه روانه ده، وی تاسو څخه خواست کوو چې خپل خبریال ورولېږئ. کله جلسه ده، څه وخت ده، او ضرور زبوک خبریال چې دی هغه به ضرور ورزی ورته، خو تاسو دا خبر چې لیکئ پوره یې لیکئ، کله دا ولې ده، څه وجه ده، پیښه کله شوې ده، غونډه کله کیږي، جلسه کله کیږي، په کوم ځای کې کیږي، چا راغوښتې ده، ځکه پی ټی ایم خو د پښتونخوا کې زیات کسان لري په قبایلو کې، په خوست کې ملاتړی کوي، آیا د پی ټی ایم غړي ورزي له پښتونخوا څخه نه ورزي، دغسې معلومات را سره ټول شریکوي. د ستاره یونس په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسوم.